سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې او سي احمد زیم تاسو ته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه درته لرو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې د یونما مشره روزا تنبایبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر شپږنیم بجو پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د مدني ټولنې او فعالان په د افغانستان د حالاتو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني استازو ایران ته ننوتي دي. ښاغلي پزیشکیان پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو ودونو ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دی. پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و. ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې واده وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان د یک شنبه په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې غیر قانوني اسناد درلودل. هند له مسلمانانو سره د نوي ډیلي د چلن په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په یوه بیان کې ویل چې کومه په میانمار، غزا، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بی خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د منلو وړ وبللې او په یوه بیان کې ویل چې د دې څرګندونې اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نورو ودونو کې د قلیتونو د حقونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وین پاینه حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې پالي. ایرانی چارواکو اتریشی وګړي کریستیان ویبر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړه. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د خبر ورکړی اتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د مهسا امینی د وژل کېدو لپاره وروسته پیران کې لپاره خو مزایرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر لمخې ویبر د اسلام د افوی د اصل پر اړه کې خوشی شوی دی. خبر زیاتوي چې نو موړی په تهران کې اتریش سفیر ته سپارل شوی سول دی واده او د وټلو امکان ورته برابر کړ. انسان دغه جرم جزئیات نه دی ورکړی چې ویباری له کابل نیول شوی وو. او رسې خبرم دا چې د کال د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیلې په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي. افغانستان په خپل لمړۍ لوبه کې انګولا ته 4-0 ماته ورکړه. ارجنټاین د اوکران پر وړاندې 1-0 بریا خپل کړه. افغانستان او اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي. د فوتسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 16 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینا کان کې روانې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. ادا کیږي چې افغانستان کې د پولیسو ته واکسین ځنډیدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې مندیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیښو شمیر لسکونو ته رسیږي.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخېدل.
زه چې واده شوم لاس کاله نه ومه، مور مې مړه وو، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان خزوینجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي چې د یونما مشر روزا تنبایبا به د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو، انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوا به د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یا چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو توکو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي، نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري. او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري، په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو دا ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي. د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیا صاحبیه د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دې ډول نړیوالو ناستو زموږ تمه داده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دا یې د بشري حقونو نقص بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه ورځ
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین زندیدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې ولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبان دا رد کړي چې په افغانستان کې د ګزانه ضد واکسین کمپاین ځنډول شوی وي. په عین وخت کې روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلاج یا ګزان د ناروغۍ پر وړاندې وقایوي تدابیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق سي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلوده په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حساسې وي، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې مندز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیښو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لومړي پړاوونو کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغو باندې عمله کوي چې د ژوند تر پایه پورې دغه رنګ څخه کړیږي چې په هغو کې پاتې شو خطرناک مرضیږي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډیدو سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وایي دغه ناروغي د ماشومان راتلونکي له منځه وړي.
که چیرې د واکسین مخه وتړل شي، زموږ مؤمنان به لیر د بشره فلج سي راته. دا خو داسې ناجوړي هم نه ده چې ورڅخه بل شي موږ درمان کړو. یو داسې ناجوړي چې مثال یا تبه یا ټوخی یا بل ناجوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دی درمان سي. که خدای نه خسر چا د واکسین وتړل سي، او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټول د دې سران سره مخامخ سي. دوی به نیم مؤمنان که چیرې دوی ځوانان سي، دوی کورنۍ نشي تشکیلولای، دوی خپل ژوند مخته نشي وړلای، دوی به مایوب وي، د بل د چا لاس محتاج وي. زه یو مور یم، ما په شان عزت منجي نورم دغه اله لري، زه منجي نورم دغه اله لري چې اولادونه یې مایوبه نسي، اولادونه یې یوه بدبختۍ ته مخامخ نسي. موږ غواړو چې موږ مؤمنان په ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی او له دې جملې کندهار د یوولسو پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزان د ناروغۍ د مخنیوي په وړاندې یوازنۍ وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګزان یا د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، د توجه ډیر نه ورته کوي، خپل ماشومانو ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناکې ناروغۍ بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغۍ د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګزان یې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د نړۍ له حالات څخه بیا هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونه خندلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان دي لومړی په خپل وطن کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنه‌ای پرون په یو وینا کې وویل کموږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره ووسو، ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنه‌ای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنه‌ای پخوا له دې هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي، په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنه‌ای د څرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د غیبت ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واسول شي. نوموړی وایي مونږ ورونه یو خود قانوني لارو چارمنل د هیوادونو ترمنځ اړینه ده. پورته وخت کې په ایران کې شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې
له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم برا
سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم موږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمیر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقه شه د خلکو په مرسته باندې وو او د حکومت په غاج باندې هغه له هغو منطقو شه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورت کېږي او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هم هغه ډیپورت کېږي او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هم هغه ډیپورت کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره ومني
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
اصلا مهم نیست که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره.
هیچ مهمه نده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیره نکارت لري او که پاسپورت لري. ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي، خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
از این موترهایی که مهاجرین جمع میکنن، موترهای پلیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي، خو ولې بیا هم په افغانستان کې دا ستونزه دادی ګڼل کېدو تر حده پراخه ده؟ دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو پر زده کړو تر بندېدو وروسته په کم عمر د نجونو ودول ډېر شوي دي، چې ورسره په کم عمر د ښځو د امیندواره کېدو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. نور حال په راپور کې.
لور مې وه ډېر په عذاب په عمر سره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم در باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوی یم، ستره شوی یم. خوښې مې لویه کړې مې 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اولنۍ ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم، چې کور کې مې ماشوم په دنیا را. لور مې وه ډېر په عذاب په مور سره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم در باندې، په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته وه.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ و.
12 به نه وم واده سوم، یخي وړم خو د کاکاګانو مې ځینې د مور به چېرته ورکړي، هغه سیا به ماماګان وکړم، استګفت یې نه وکړم. اول واري کې یاره ډېره سخته وله، فشار مې جګېده په باندې، بیخي ډېره پېزوبله وکړې. هغه وخت کې ډنګر هم خو ډاکتران یې ډاره سوي، څه رقم چې دا فشار ته جګېږي، په ټولو کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د ارزګان اوسېدونکي شاه محمد وایي دوه ماشومانې ناسالم پیدا سوي او وروسته مړه سوي دي. دی وایي ډاکترانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د مېرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې نجونې ودول ډېر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مداره چې په کم عمر کې باید نجونې واده نه کړل سي، باید الکوان تم په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید نجونې په کم عمر کې واده نه کړل شي.
په هلمند کې هم یو اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر خلک شته چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر هلک د کم عمر نجلۍ سره واده کوي د دې مشکلات خپل په ځان کې بې حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ چې زیاتېږي هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په اوروزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقه لوکوزی وایي هغه انجونې چې تر 13 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان کېږي.
مخکې له ولادته زیږون کوي صدا خپل هم مور ته معیوبیتونه راوړي هم ماشوم ته. زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلاطات خو ډېر دي خو سه په ګوتو په شمېر درته ویلي یو خدای دا هم سم تاسو دی په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی که زی انیمیا پیدا کی سریان کم خونه سی د عاملګی په وخت کې دی فشار جګیږي. فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی که دی ته د یو رقم حملې رزي غم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي ځکه چې کم عمر ماشومان په رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی سو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلورم کال چې افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوی بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کې تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅې وکړئ، کوششونه وکړئ، ځوانان پر کار کړئ همدارنګه تجارت یو زمينه برابر کړی د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړی واردات کم کړی او همدارنګه په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو سپینږیرو ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.